همکارم احمد شیبر با مطالب تازه با شماست. شیبر صاحب خوش آمدین.
ستر فروخته سو ستړی مشه د ماشام شپږ بجې پیدا سدی راډیو د خبری مجلې وخت شو په دې خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته د امنیت او اقتصاد په برخو کې له اسلام آباد څخه د کابل لغښتنو خبرو خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د کابل په پنځمه حوزه کې نن په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. په غور کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په فیروزکوته نږدې د الایار په سیمه کې شدیده جګړه روانه ده. ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو نن پر دې ټینګار وکړ چې هیواد یې حق لري چې پر خپلو سرحدونو د تیری په صورت کې هر ډول اقدام وکړي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګاز صادرات بندوي. پره خبر نو واوري د افغانستان د کورنوي چار وزیر نورالحق لومینن په حکومت کې د اسلامي دولت یادایشت پلویانو د شوالي پړه ایداوی به اساس بللی او ویلي دي چې په داسې اساس شرایطو کې باید داسې غیر مسولانه څرګندونی ونه شي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هر څوک چې د افغانستان په حکومتي کړیو کې د داعشت ملاتړ د موجودیت پړه اسناد لري دوی ته دی وسپاري. د کابل په پنځمه حوزه کې نن په چاودنه کې درې تنه وژل او څلور زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن مازدیګر د شمی څلور لارې ته نږدې وشوه.
انفجاري توکي په یو دیګ بخار کې د افغانستان د خلکو د خوان لخوا ځای په ځای شوی وو چې انفجار یې کړی او نتیجې کې زموږ درې کسه ملکي وګړي یا زموږ ګران هېوادوال چې په ساحه کې ول ملکي افراد دوی په شهادت رسیدي.
چاودنه په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ته نږدې شوې ده. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت مرکز فیروزکو ته نږدې شدیدې جګړه روانه ده. د غور د والی ویان د عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د الایار په سیمه کې په روانه جګړه کې یو اسکر تر اوسه وژل شوی دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ټانک او د پولیسو یو رینجر موټر ورسره وړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه نظر نه دی څرګند کړی او رپورټونه وایي نه څرګندو کسانو نن په کابل کې د سیاسي چارو پر یوه څېړونکي احمد سعیدی ډزې وکړې او هغه سرسري زخمي سوې ده. د شغلی سیدی زوی ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوال کسان په موټر سایکل سپارو او د شارینه او پسیمه کې دزی ور باندې کړی دي. د شغلی سیدی زوی ویلي چې پلار یې په روغتون کې وو او صحی حالت یې شدی. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو نن د خپل هیواد پر دې حق ټینګار وکړ چې پر خپل پلو د تیری په صورت کې هر ډول اقدام وکړي. نن د ترکیه جټ الوتکو او بل جنگي الوتکو وبشته چې د سوریې له پولیس سره نږدې له اجازه پرته د دوی پر هوایي حریم راوښتي وو. پوځي ترکی چارواکو ورسته وویل چې د دوی اف 14 جنگي الوتکو د جنگي جټ ته خبرداري ورکړی چې د دوی پر فضا ورآوښتي ده. چارواکي وایي د الوتکو د ترکیه پولی ته نږدې د سوریې په خاورې کې وغورځیده. په د ترپیشو ورسته د روسیې د دفاع وزارت دا تایید کړ چې دغه الوتکه د دوی و او د سوریې په خاوره کې سقوط کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن دغه پوځي الوتکه د سقوط په اړه وویل چې ترکیه لښا پر دوی د چړې گزار کړی او دا کار به دوړخیزو اړیکو ته شدید ناوړه عواقب ولري. د پاکستان هوایي ځواکونو یو پیلوټ مریم مختار نن د تمرینی پرواز پر مهال د الوتکې د سقوط لامل مړ شو. د پاکستان پوځ وایي د پېښنند میانوالي سیمې ته نږدې د هوایي ځواکونو د ورځني تمرین پر وخت شوی دی. د پاکستان هوایي ځواک وایي مریم مختار او ثاقب عباسی د تمرین په ورستیو پړاوونو کې له بیړني وضعیت سره مخامخ شول او الوتکې سقوط وکړ. د پاکستان هوایي ځواک په 2014 میلادي کال کې وویل چې 19 پیلوټان لري خو تر هغه وروسته د شوزو پیلوټانو دقیق ارقام ندي څرګند کړي. د بوسنیا څارنوالان د پولیسو پر یو مرکز د ورستۍ بمی حمله په اړه څېړنې کوي او داسې ګمان کوي چې شایي یو تروریستي عمل وي. حمله کوونکو نن سهار وختي د پولیسو پر مرکز بم وغورځاوه او د پولیسو په وینا سره لدی چې د مرکز ودانۍ ته څناڅه تاوان رسیدلی څوک نه دی پکې خوشتوي. د سیمې د پولیسو ویان ویلي چې په پېښه کې د تروریستانو د لاس درلودو امکان شته. تر دې څو ورځې مخکې په سرایوو کې یو سړی پر دوو عسکرو حمله وکړه او هغوی ووژل او بیا یې ځان والوزاوه. د سوریې د انرژي د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن وویل چې اوکرين ته د غاز صادرات بندوي ځکه د اوکرين حکومت د غاز پېشکي پیسې نه دی ورکړي. د روسیې حکومت هم دا راز وویل چې د اوکرين دولت کریمیا ته د برښنا پر صادراتو بندیز لګولې، نو په ځواب کې به یې دوی اوکرين ته د سکرو صادرات هم بند کړي. الکساندر نوواک نن وویل چې مسکو به نن او سبا پر اوکرين د غاز صادرات بندوي او که کریمیا ته برښنا ورنسي روسیه به له سیاسي او اقتصادي لارو ځواب ورکړي. د اوکرين په خرسون سیمه کې ناڅرګندو کسانو څو ورځې وړاندې د برښنا مزیوالو زول او له هغه راهیسې په کریمیا کې د برښنا د تولید هغه جنریټورونه چې د بیړنیو حالاتو لپاره دي برق تولیدوي. دغه ټاپو وزمه له روسیې تر الحاق وروسته هم د برښنا د اړتیا د پوره کولو لپاره پر اوکراین اتکا کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د رهبرانو سره وکتل. په وروستیو کې لږ تر لږه 19 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا د چړې په حملو کې وژل شوي، او د اسرائیلو په ډزو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان چې د اسرائیلو په باور حمله کوونکي وو وژل شوی دی. جان کیرین وویل چې دی غواړي دغه سفر په ترڅ کې په سیمه کې دغه روان تشدد پای ته ورسوي او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پر بهیر به خبرې نه کوي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان مالی وزیر وایي چې په اسلام آباد کې لسر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې په خلوش منی غټنه کوي عملی ګامونه واخلي. همدا موضوع مو د سیاسي چارو لسیډون کې خوشحال خلیل سره شریکه کړي چې پاکستان عملاً څه کولای شي.
قانی شبکه د افغانستان د دولت وختونه د چې هغه خواته چې کوم مراکز دی هغه لمنځه ویسي او په طالبانو فشار راوړي.
د ناتو د غړیو لړډلې یو وشتې وادو د دوشنبه پروس په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایاند وایي
دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې وادونو ګډه جګړه ده.
په دې خبري مجله کې به هم دا راځوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنیو چارو په وزارت کې د لسکونو خیالي قراردادونو څېړنه کوي. د افغانستان مالی وزیر له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته نن په کابل کې خبري اعلان وته وویل چې د لسر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د سولې په برخه کې یوازې پر ژمنو تکیه ونه کړي او عملی ګامونه واخلي. اکلیل حکیمی چې روانه اونۍ اسلام آباد ته تللی و د دواړو هیوادو ترمنځ په ګډ اقتصادي کمیسیون کې برخه واخیسته. اکلیل حکیمی نن په کابل کې وویل چې د پاکستان لسر اعظم نواز شریف سره پر دوو موضوعاتو خبري وکړي. یوه یې دا و چې څنګه منځنۍ آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې له پلوه له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې وتړل شي، او دوهمه مسله له طالبانو سره د سولې وه. اکلیل حکیمی وویل چې د پاکستان سر اعظم ورته ویلي دی چې پاکستان د سولې په برخه کې مرستو ته چمتو دی، خو حکیمی وایي چې د نواز شریف ته د دې ژمنې په ځواب کې وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون
است. تاسو له دې نیک نظر چې کوي مننه کوو. خدا افغانستان د لوري هيله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان لخوا عملی ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغه عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبري شوي.
قبلا هم سره بحث شوه او غب زده شوه.
د افغانستان مالی وزیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لسر اعظم نواز شریف سره کتلی وو. نواز شریف په دې کتنه کې ویلی وو چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمه په ګټه دی. د سوداګرۍ په برخه کې نواز شریف وایي چې د 2018 کال تر پای باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ میلیارډونو ډالرو ته ورسی شي. اکلیل حکیمی په پاکستان کې د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې برخه واخیسته، او لسر اعظم نواز شریف یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره یې تر ډیره پر دې خبرې وکړې چې څنګه منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې له اقتصادي اړخه تړل کېدای شي. د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره ملالی بشیر د افغانستان د مالی د وزیر پر څرګندونو شغېدلې ده. د مرکې په پیل کې له پاکستانی لوري سره د مالی د وزیر د خبرو پاړه خوشحال خلیل وویل
اول خو د مالی وزیر تک پاکستان ته اول ته د زنو قراردادونو امضا کول او اقتصادي همکاري ته اهمیت ورکول دا خي چې معمولا د دوه هیوادونو ترمنځ روابط خکېږي، نو که په یو برخه کې اقتصادي برخه کې خکېږي هغه ته مهمیت انتقالېږي، ممکن نورو برخو ته فرهنګي او نورو همکاریو ته لار زمينه مسایل کې دا چې پاکستان تر کومه حده پورې سولې ته یا مثلا افغانستان کې د ثبات راوستو ته او د خپل سیاست بدلولو ته ژمن ده دانو د دوی زیاته وادي او شمنه غلط ثابت سی وی دي چونالته
نواز شریف یو خبره کوي او پوځي بل خبره کوي. خو داسې پاکستان به دا کار وکولای شي کولای شي کولای دا بیا هم د پاکستان د پوځیانو د دوی د هغه استبلیشمنت ورته وایي هغه جړو هغه نظریاتي دکترونو کار دی چې هغه دکترونو کې به دوی تغیر راولي که رانه ولي.
خلیل صاحب، تاسو موږ ته ویلی سئ چې د پاکستان له خوا عملي ګامونه به څه وي چې افغانستان یې غوښتنه کوي؟
معلوم دار خبر ده چې اول خو دلته مسله د اقتصادي هغه کوم خنډونه چې پاکستان جوړ کړي افغانستان په وړاندې د ښه نیت په ښودلو سره کولای شي چې همدا اوس د خبرې پیل کړي او افغانستان خلک به اوس کینو کولای شي د واګه لاره خلاصه کړي. مثلا ترانزیت په لاره کې کوم خنډونه دي، هغه پروتوکول نشتوي دي، هغه پلان نشي کوم خنډونه دي، افغانانو تجارانو هغه مالونه چې په کراچۍ کې دي هغه به ارزانه بره انتقال شي او سهولتونه برابر شي افغان تجارانو سوداګرو ته. نو دا به د اقل هغه اقتصادي ډګر کې که چېرته فضا او دغه رقم فضا را جوړه کړي او مثبته فضا را جوړه کړي، نو دا په سیاسي او امنیتي برخه هم تاثیر کوي او دلته ممکن افغانستان کې داسې ذهنیت ایجاد شي پاکستان اوس هغه له واقعا غواړي خبرې وکړي. نو بیا کولای شي مثلا په حقاني شبکه ده د افغانستان د دولت غوښتنه، د امریکایانو غوښتنه، د ټولو خلکو غوښتنه ده چې هغه خواته چې کوم مراکز دي هغه لمنځه یوسي او په طالبانو فشار راوړي. او دا معلومه خبر ده چې اوس په طالبان د پاکستان په نیابت په افغانستان کې جنګیږي او د دوی د نیابتي جګړه په مخ وړي. نو که په دې ډول فشار راوړي او د سولې خبرو ته حاضر کړي، نو ام پاکستان ډېر کار کولای شي د سولې برخه کې. هو که چېرته وواړي.
خلیل صاحب، وروستۍ پوښتنه دغه ده چې په پاکستان کې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ د غونډې یوه موضوع د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا هم و. د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي روابطو پیاوړتیا به د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغېز ولري؟
حتمانه لري. یعنی دوی که چېرته هغه سیاسي او امنیتي رقابتونه په اقتصادي رقابتونه بدل کړي او افغان نو د طبعا د دې ځکه افغانستان ته رسیدي او نه واز افغانستان ته، بلکې دغه هیوادونه خپل تجارت او 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 انرژي او ډیر شان ته ضرورت لري. نو چې دغه لار نه دغه ټول پوره کیږي او په دغه منطقه کې که دغه سي په یو برخه کې همکاري شروع شي، مثلا اقتصادي همکاري شروع شي، د پلان غوډل شي، یا مثلا د انرژي په برخه کې د سره تړون نو وکړي، یا مثلا د برقره پروژه چې پاکستان ته تلادي عملی شي، تطبیق شي، بل اخر دغه یو برخه کې همکاري په نورو برخو باندې اغیز شیندي. او بل اخر افغانستان د اوس وخت کې د نورو د ګاونډي د امنیتی او سیاسي رقابت دګر ده، نو هغه یو اقتصادي رقابت دګر بدل شي او دا دګر رامنځته کول هم ممکن ده کوي هم د دې په ګټه ده.
د سیاسي چارو څیړونکو خوشحال خلیل وو. د افغانستان د دفاع وزارت وین له افغانستان سره د ناتو د یو وشت غړو هیوادو د ماموریت پر تمدید لازادي رډو سره شخیدل دی. د دولت وزیري څرګندوي په یو خبرتیا پس
د ازادي رډو خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وای چې په دغه هیواد کې له تروریسم سره جنگ پای ته نه رسیدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ناتو د یو شمېر غړو هیوادو هغه ګام په ځای وباله چې په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د هیواد روانو جګړو ته په کتو د ناتو د یو شمېر غړو هیوادو د ماموریت تمدید ګټور بولي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جنگ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او له همدې امله باید هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم سره مبارزه یا جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. نو دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټول د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده. دا باید حتماً بریالیتوب ته ورسیږي. نو د نړۍ د هیوادونو حمایت د افغانستان نه دا ډیر اړین دی چې زموږ سره د وسلوال پوز په تلتوب او تقویه کې مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ناټو د یو شتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. دا د ناټو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عسکر د افغان ځواکونو په سلامه شروع او روزنې بوخت دي. دوی د دوشنبې په ورځ په جرمني دا پریکړه وکړه چې عسكر به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې وي. د یو وشتو دغو هیوادونو ځواکونه د افغانستان په شمالي بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، تخار او سرپل ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د مشورو او روزنې په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وون په دغه غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په خاطر خپل ماموریت ته دوام ورکوي تر څو په افغانستان کې لاسته راوړنې ساتل شوي وي. هغه ویلي چې دا کار به په افغانستان کې د نورو پرمختګونو لپاره هم ورلمخه زمینه برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي هم په دغه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وروستي وضعیت د نړیوالې ټولنې د مرستو اړتیا روښانه کړې ده. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي په دا سال کې چې په هیواد کې نامنې ډېرې شوي دي، د یو ویشتو ناټو غړو هیوادونو دا پریکړه کولی شي ډېرې ګټورې اغېزې ولري. د یاد کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز له سقوطه وروسته افغانان احساسوي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په افغانستان کې سراسري امنیت ممکن نه دی.
د
افغانانو یوه هیله دا وه چې دوی باید افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي، ځکه چې د کندوز له سقوطه وروسته موږ دا درک کړه چې په یوازې ځان او له هوایي مرستو او مشورو پرته په هیواد کې امنیت ممکن نه دی، ځکه چې موږ یوازې د طالب سره په جنګ نه یو، بلکې د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې یو. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې که په افغانستان کې د دغو هیوادونو حضور په رښتیا سره هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د هغوی سره د مرستو او تجهیز په خاطر وي، ګټې یې ټولې نړۍ ته رسیدلی شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د فرانسې پیښې نړیوالو ته ثابته کړه چې تروریزم پولې نه پیژني او له همدې کبله باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په افغانستان کې د ناټو د یو ویشت غړو هیوادو د ماموریت تمدید وستایه. بیا هم د امنیت په اړه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیري چلند کیږي. د دې کمیسیون د ښځو څانګې کمیشنری قدریه یزدان پرست نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا خبره وکړه. خو د افغانستان دفاع وزارت په دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره د ناسم چلند مسله ردوي. تفصیل له کابل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ورګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د خزو د برخې کمشنر قدریه یزدان پرست وای چې د خزو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبه په ورځ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل کیږي چې د ملي اردو او پولیسو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب راکم شي.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور
د هیواد د دفاعي ارګانونو په داخل کې ښځو ته په کم سترګه کتل کیږي. ښځو ته په کم سترګه کتل د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي او د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې ښځو ته په کم سترګه کتل د دې لامل سوی چې د پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب کم وي او موږ هم خپل اهداف ته نرسیږو.
دا خو ارزوها و برنامه های خود نرسید.
میرمن یزدان پرست دغه سرګندونې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغې غونډه کې وکړې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړه شوې وه. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده او هر کال دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د دغه ټولنې د سفیر فرانس مایکل ملبن په حواله راغلی چې اروپایي ټولنه او اروپایي پولیس په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. په دفاعي او امنیتي ادارو کې له ښځو سره د دوګونی چلند موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د بشر حقونو د سرنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان ښځینه پولیس د خپل کار په ځای کې د بد چلند او ان جنسي تیری له ګواښونو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت دا نه مني چې ګنې په دفاعي ارګانونو کې ښځو سره توپیري چلند کیږي. دغه وزارت مرستیال افضل امان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې فعال حضور لري.
در اردو ملی افغانستان خوشبخت
افغانستان په ملی اردو کې خوشبختانه هغه ډول چې لازمه ده. زموږ خویندې په بیلابیلو برخو کې د خدای په فضل فعال حضور لري. ښځو ته د احترام په سترګه کتل کیږي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وسته شي تر څو د پولیسو او اردو په صفوفو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان ولسی جرګه په کورنیو چارو وزارت کې د لسکونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼي او وایي چې د جرګې د کورنیو چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په هره برخه کې له فساد نه مخنیوی او شفافیت په پام کې ونیسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په غونډه کې په دې وزارت کې د خیالي تړونونو له موجودیت پرده پورته کړه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د لاسګونو خیالي تړونونو د موجودیت د راپورونو تر خپرېدل وروسته ولسی جرګه وایي چې دا موضوع دوی ته مهمه ده او په غور سره به یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د فساد مخه ونیسي او عاملین افشا کړي. نوموړي وویل چې په کورنۍ چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لخوا څېړل کیږي.
د کورنۍ چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي او هغه څه چې رښتیا وي مشتره پور راکړي. موږ حکومت له خلکو سره ژمنه کړې چې فساد د مخنیوي لپاره باید هر څه شفاف وي. نو دا زموږ دنده ده چې رښتیا معلوم او له خلکو سره شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین د یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو د موجودیت خبره وکړه. د راپورونو مخې نوموړي ویلي چې دغه وزارت د تامیناتو په برخه کې له سلو زیات خیالي قراردادونه موجود دي چې یوازې د کاغذ پر مخ دي. د دغه موضوع تر مطرح کېدلو وروسته د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون پریکړه کړې چې د دغو تړونونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د کورنیو چارو په وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د خیالي امنیتي ځواکونو په اړه هم راپورونه خپر شوي ول. خو د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو خبره ردوي، وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې داسې څه نه دی ویلي.
ما د اونجه گفتم چې پیشبینی میشه کنه قرارداد
محل ته ویل وړاندوینه کیږي چې په دې شمیر راپورونه لرو، خو په هغه کال چې موږ کار پیلو تشخیص کیږي چې دا شمیر تړونونه عملی کیږي او دا شمیر نه عملی کیږي، موږ د خیالي په نوم کومه اصطلاح نه ده کارولې.
دا په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی تاییدوي چې د کورنۍ چارو وزارت موین دوی ته د خیالي تړونونو خبره کړې وه.
په جریان کې د قضیه موین تامیناتي وویل چې نه سوتو قرارداد و دا چې ما وپلټل په دې کې یو سل اووه قرارداد خیالي قراردادونه وه، یعنې د کاغذ پر مخ قرارداد او شرکت او ټیکه ده، اما په اصلي واقعیت کې هیڅ شی پولیس ته نه دی رسېدلی. نو بنا دا موضوع زموږ دپاره ډېره جالبه وه، ځکه چې یو سل اووه قرارداد دا خو په میلیاردو روپۍ په دې کې اختلاس شوی دی.
په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خیالي کلینیکونو او خیالي ښوونځیو خبره مطرح شوې او افغان چارواکو ژمنه کړې چې دا موضوعات به په جدي ډول وڅېړي.
ولسی جرګه غواړي د کورنیو چارو په وزارت کې د جعلي تړونونو مسله وڅېړي. له ولسی جرګې به مشرانو جرګې ته مخه کړو. یو شمیر سناتوران خبرداری ورکوي که د ملي وحدت د حکومت مشران د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه نه کړي، دوی ته به د راتلونکي ملي شورا د پرانیستلو اجازه ورنه کړي. قسیم سولمل راپور لري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډنې کېدو ورځ تر بلې د حکومت پر وړاندې انتقادونه زیات کړي دي. د مشران جرګې یو شمېر غړي د دغه انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدل په هیواد کې د روان بحران اساسي لامل بولي او خبرداری ورکوي چې د ولسی جرګې د ولسم تقنیني دور د پرانستلو لپاره به ولسمشر ته د شورا د پرانستلو اجازه ورنه کړي. د مشران جرګې یو تن غړي داود غفاري د سه‌شنبه ورځې په غونډه کې ویل دی وایي که ولسمشر د انتخاباتو نیټه اعلان نه کړي نو دا به په یوې غیر قانوني ادارې بدل سي. کله چې نیټه یې روښانه نه وي نو د هود په 15مه ولسمشر څه ډول کولی سي ولسي جرګه پرانیزي؟ دا باید وڅارل سي. ټاکل سوی وه د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په ثور کې وسي او د اوسنۍ جرګې کاري موده د سرطان په میاشت کې پای ته ورسېږي، خو دغه انتخابات په خپل وخت ونسول. او ولسمشر اشرف غني ویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په راتلونکی کال یعنی په 2016 کال کې وسي. په همدې حال کې د مشران جرګې ټول غړي د سرطان میاشتې راپدې خوا د دغه جرګې کار غیر قانوني بولي، وایي چې د راتلونکي کال په سرطان کې به ملي شورا ته حاضر نسي. د مشران جرګې دویم مرستیال یوسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله ویل،
زه فکر کوم چې دا کوم به اعتمادي چې ورځ پر ورځ حکومت باندې په جګړو روان ده هم په زیاتېږي. دا په دې معنی چې رئیس جمهور تقریبا 15 ورځې مخکې وکړه چې موږ ولاړو غوسه کېناستو. رئیس جمهور په خپله موږ ته دا وعده راکړه چې بیاون داس کې موږ دا مشخصو تعینو د انتخابات ورځ.
خو هغه څه چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو لپاره د ارادې نشتون بلل کېږي، د غوراوي د کمیټې کار هم ځنډنه کړی دی. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه وایي چې مشران جرګې ناوخته دا ډول دریځ نیولې دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده چې د غوراوي د کمیټې د غړي په توګه معرفي سوی وایي چې دغه کمیټه به په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپل کار پیل کړي. د ویډر ژر به د غوروي کمیټه کار پیل کړي او نوي کمشنران به د انتخاباتو د نیټې معلومیدو لپاره یو ښه پیل ووسی. که د غوروي کمیټه ژر تر ژر کار پیل کړي نو تر یوې میاشتې به نوي کمشنران انتخاباتي بنسټونو ته معرفي سي چې هغوی به بیا خپل انتخاب ولري. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې د ملي شورا د کاري مودې له اوږدېدو سره باید د انتخاباتو نیټه اعلان سي او د اصلاحاتو لپاره هم عملي ګامونه واخیستل سي. دغه بنسټونه وایي چې که د ملي شورا کار ته مشروعیت ورکړل سي نو دا کار به په یو فرهنګ بدل سي او په راتلونکو کلونو کې به تکرار سي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
په مزار شریف کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست په وینا بلخ ولایت له څو شمالي ولایتونو څخه تر څلورو زرو ډیر کورنۍ کډه شوې دي. دا کسان د جګړو له امله په بلخ کې اوسي او د ژمي په درشل کې لمرستندوی ټولنو د مرستو هیلې لري. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زای راپور لري.
په بلخ کې د ماجینو او کډوالو چارو ریاست مسولان په شماسون کې د موجوده نامنیو له امله د داخلي بځای شو یو کډوالو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. په بلخ کې د ماجینو او کډوالو چارو ریاست مسولان وایي چې څه باندې 4000 کسان په شماسون کې د موجوده نامنیو له امله بلخ ولایت ته را بځای شوي دي. د بلخ د ماجینو او کډوالو چارو ادارې مشر عبدالصبور قادری ازي راوړي سره په خبرو کې وویل چې د روان کال په وروستیو یو میاشتو کې 1690 تنه په شمالي ولایتونو کې د نامنیو له امله بځای شوي دي. هغه وایي چې اکثرا دا کسان په فاریاب سره پول چې وژنه او کندوز ولایتونو کې د جګړې له امله بلخ ولایت ته را بجای شوې دي. قادری پاړه زیاته کړه،
ما یو کله به شدای دیگه هم داشتیم د اواخر
د شمال مختلف ولایتونو څخه چې حتی نه امنی دوام لري دا کسان بلخ ولایت ته را بجای شوې دي چې ټول ټال شمیرې 4000 کسان
هزار فامیل اینا به جا شده بودن به ولایت بلخ.
د بلخ د ماجینو او کډوالو چارو ریاست د مشر په خبره چې 1500 کسان په کندوز ولایت کې د وروستیو نامنیو له امله بلخ ولایت ته راکړه شوې دي. هغه زیاتوي چې همدارنګ 1360 تنه په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د نامنیو له کبله مزار شریف ته راغلي دي. قادری وایي چې له دې مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې څه باندې 1000 تنه د جوزجان او سرپل ولایت څخه بلخ ولایت ته د نامنیو په خاطر را بځای شوي ول، چې اوس مهال په بلخ کې د موجوده بځای شویو کسانو شمیر ټول ټال څه باندې 4000 کسانو ته رسیدلی دی. د بلخ د مهاجرینو د ادارې د مشر په خبره چې د ژمي په راتلو سره یاد کسان به لا زیاتو ستونزو سره مخ شي، چې دوی چمتو دي په موقع سره موجوده بځای شویو کسانو ته د مرستندوی موسسو په مرسته مرستې ترسره کړي. هغه یې په اړه زیاته کړه،
آمادگی زمستان
دا کسان رسون سره مختی مونږ هڅه کوو چې ډیر ژر یې مشکلات حل کړو. لام رسندوی بنسټونو ورته مرسته تر لاسه کړو.
بنسټون کومه کا صورت بگیره
دا په داسې حال کې چې په بلخ کې د نامنیو لامل موجوده کډوال د شمی پراتلو سره د سرپناه لا نشټون شکایت کوي او لام رسته کوونکو بنسټونو د کومک غوښتون کړي.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
در افغان بیسیم شرکت للاری ازادی رادیو تستاسو یوشمی را رسیده لی اسمی سونه. سمیولا حلیمی تندر لپکتیالی که در چمکنوی و جان خیل و لسوالی و ترمند سرک دیر خراب دهی باید ورخ اول شید. عبدالمجید لخوست پراستول اسمس کلی کلی دی د ترانسپورت وزارت باید دهغه موټر او مخنیوي وکړي چې د خوستګردیز پر لوی لاره لاندازي زیات درانه بارونه وړي. قاری محمد مدنی د نورستان له مرکز لیکي د نورستان امنیت تر پخوا بهتره شوی دی، خو په وانډ وایګل ولسوالۍ کې امنیت ښه نه دی او حکومت باید دې ته توجه وکړي. مولوی حضرت علی انقلابی له نورستان پر استول اسمس کې لیکلي دي، ولسمشر د اداري فساد په برخه کې جدي دی خو د کابینې ټول وزیران ورسره اخلاصمن نه دي. او یو بل اوریدونکي عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې باید له طالبانو سره د سولې خبري وشي، خو دی وایي چې دا خبري اسانه نه دي. دا ازادي راډیو د خبري مجله په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې تاسو واورېده، خو بل خبري مجله هم لرو چې په همدې سپو د ماښام تر اوبه جو پورې خبري شي. دا خبري مجله جمشید حبیب زاده تاسو ته وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
استنه ورشن شیبر سیف، السلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما را به این نیم ساعت از مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من جمشید حبیب زاده هستم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد کرد که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت افغانستان است. وزیر داخله ادعاهای را غیر مسئولانه می داند که گویا گروه دولت اسلامی یا داعش از داخل حکومت حمایت می شود. اما نخست با همکارم زرغونه منگل فرصت می تیم تا مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شش نفر امروز در اثر حوادث امنیتی در کابل کشته شدند. وزیر داخله افغانستان از اظهارات غیر مسئولانه بعض حلقات در مورد امنیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سقوط طیاره روسی توسط جت‌های ترکی را برای آینده روابط دو کشور مضر خوانده است. تفصیل خبرها. در اثر یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل 3 تن کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در چارایی شم رخ داد و مواد انفجاری در یک دیگ بخار جاسازی شده بود.
دشمنان مردم افغانستان یک مقدار مواد انفجاری در یک دیگ بخار جاسازی کرده و در این ساعت جابجا کرده بودند که منفجر میشه و 3 نفر از همکاران عزیز ما به شهادت رسیدند.
صدیقی همچنان گفته است در اثر انفجار یک سرگلوله از قبل موجود در محل در حوزه 13 کابل هنگام بازی اطفال 3 فرد ملکی کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر گفته شده که احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان و یک کارشناس امور سیاسی عصر امروز در شهر نو زخمی شد. بهمن سعیدی پسر آقای سعیدی به رادیو آزادی گفت که پدرش در اثر فیر گلوله از سوی افراد موترسایکل سوار در شهر نو زخمی شد، ولی وضعیت صحیش خوب است. وزارت داخله افغانستان میگوید آن هده از مقامات که ادعای حمایت حکومت از مخالفین مسلح را مطرح می کنند در صورت عدم راهی اسناد دقیق با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نورالحق علومی امروز در یک نشست خبری مشترک با مقامات افغان، با مقامات وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در کابل ادعای عملکرد ضعیف حکومت در امر مبارزه علیه داعش را در ننگرهار غیر مسئولانه خواند.
ما یک بار دیگه باید از ایره تقبیح کنیم، اجازه ندیم که صحبت‌های بی‌مسئولانه باید از دهی راستا صورت بگیره. نیروهای امنیتی ما از مدت است که نیروهای امنیتی دفاعی در اونجا فعالیت‌های ماربی رو پیش می‌برند، با کمک و همکاری مردم تانستن که بسیار دستاوردهای خوب داشته باشند.
در حالی که آقای علومی از فرد مشخص نام نبرد، اما دیروز عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی چرگه ارگان‌های امنیتی به شمول شورای امنیت ملی افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. و خبر آخر داخلی که ولسی جرگه افغانستان موضوع عقد 10 قرارداد خیالی از سوی وزارت داخلی این کشور را مهم خوانده و می گوید که کمیسیون امنیت داخلی این جرگه را موظف به بررسی این قضیه ساخته است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه گفت:
رفت کمیسیون که کمیسیون امور داخلی استند به وا وظیفه سپرده شده که در این مورد بررسی خود بکنه، هر چیزی که واقعیت باشه و را به ما به تالار بتن.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد.
رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سقوط دادن تیاره روسی توسط ترکیه به معنای این است که ترکیه روسیه را از عقب با چاقو زده است. وی میگوید سقوط امروز تیاره نظامی روسی یک ضربه از عقب از سوی شرکای تروریستان است. من این حادثه را چیز دیگر نامیده نمیتوانم. پوتین هشدار داد که این رویداد عواقب جدی را برای روابط دو جانبه روسیه و ترکیه در بر خواهد داشت. این بیانات پوتین در عکس‌العمل به سقوط دادن یک جت جنگی روسی در خاک سوریه توسط تیاره‌های ترکی ابراز شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. یکی از انگشت شمار پیلوت‌های زن در پاکستان در اثر یک حادثه هوایی کشته شده است. اردوی پاکستان می‌گوید این حادثه در جریان یک عملیات آموزشی عادی در نزدیکی شهر مرکزی میانوالی رخ داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و قرار است و با محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز قرار بود امروز ملاقات کند. این دیدارها به هدف کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان صورت می‌گیرد. 19 اسرائیلی که اکثر آنها با ضرب چاقو هدف قرار گرفتند در چند هفته اخیر از سوی فلسطینی‌ها کشته شدند و در اثر شلیک گلوله‌های اسرائیل 89 فلسطینی که اکثر آنها به گفته اسرائیل حمله کنندگان بودند از پا در آمدند. همین مسائل تنش‌های جدی را بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان ایجاد کرده است که جان کری کوشش دارد آن را حل کند. و خبر آخر که قرار است یک کارمند از وقع اداره امنیت ملی امریکا که در سال 1986 به جاسوسی به شوروی سابق مجرم شناخته شده بود بعد از ده ها سال قید آزاد شود. زندان حکومتی امریکا اسناد را منتشر کرده که بر اساس آن مدت قید رونالد پلتن 74 ساله به پایان می رسد. رمزهایی که پلتن به شوروی سابق در سال 1986 فروخته بود شامل معلومات در مورد عملیات استخبارات امریکا بود که هدف آن تخریب کیبل‌های مخابراتی شوروی سابق در زیر بحر بود. پایان اخبار.
از این که با ما هستین تشکر زیاد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تشکر از انجینیر شمشاد زدران که در بخش تکنیک با من همکاری میکند. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. نواز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد کرده که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت افغانستان است. اما آیا برای حکومت افغانستان این گونه حرف ها کافی است؟
توقع طرف افغانستان در مسئله صلح ای است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود.
وزارت دفاع میگوید که جنگ با تروریسم در افغانستان پایان نیافته و ضرورت است تا جامعه جهانی نیروهای افغان را قوی حمایت کند.
دا تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی دارد که در ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور با زنان برخورد دوگانه می شود.
بلندترین سطح خشونت تحقیر نگری است که با دریغ و درد در حوزه وزارت محترم دفاع با وزارت محترم داخله نسبت به زنان وجود دارد.
و در این باره نیز با تفصیل با شما خواهیم گفت که رهبر مذهبی ایران پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه نقش منطقوی مسکو را در مسئله سوریه مؤثر و سازنده خوانده است. تشکر که با ما هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم صدر اعظم پاکستان در جریان ملاقات با وزیر مالیه افغانستان بار دیگر تعهد کرده که کشورش آماده همکاری در پروسه صلح حکومت وحدت ملی است. وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از برگشت از اسلام آباد در کابل به خبرنگاران گفت توقع افغانستان این است که پاکستان در پروسه صلح گامهای عملی بردارد. آرش حمایین و جزئیات بیشتر.
وقتی که پیش صدر اعظم پاکستان هم امروزان ملاقات رسمی داشتیم زیادتر بحث ما سر موضوعات منطقوی و سر راه هایی که به اساس پالیسی ما چطور جنوب آسیا و آسیای مرکزی اتصال پیدا بکنه و قسمی که گفتیم در قسمت انرژی و اینا سر از او زیادتر بحث داشتیم. در قسمت موضوع صلح امو موقف همیشگی پاکستان که مسئله صلح افغانستان حمایت میکنن و به او کماکان متحد هستن و مو بیانیات سابق خود اکتفا کردن. ما چون قسمی که گفتم زیادتر تمرکز ما سر موضوعات اقتصادی بود دیگه، ما فقط به می اکتفا کردیم که از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم، ولی توقع طرف افغانستان در مسئله صلح ای است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود، چون این موضوعات عمومی را قبلا هم سرش بحث شده و گپ زده شده، فقط اینم قدر بینمی زیادتر بحث نداشتیم، زیادتر گپ ما سر موضوعات اقتصادی بود.
شنیدین که وزیر مالیه افغانستان امروز بعد از برگشت از اسلام آباد در کابل به خبرنگاران گفت که توقع افغانستان این است که پاکستان در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر داخلی افغانستان ادعاهای را غیر مسئولانه می داند که گویا گروه دولت اسلامی یا داعش از داخل حکومت حمایت می شود. وزیر امور داخلی، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان که روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل ظاهر شدند، گفتند که همچون اظهارات نباید در این موقع حساس ابراز گردد. لوی درستیز وزارت دفاع ملی در این نشست گفت اگر فرد در مورد این که مخالفان مسلح سوی حکومت حمایت می‌گردد سند در دست داشته باشد، باید آن را با آنان شریک سازد. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر.
پس از اظهارات اخیر برخی مقامات افغان در خصوص حمایت مخالفان مسلح از داخل نظام، اکنون مقامات امنیتی این گفته ها را غیر منصفانه و نادرست می خوانند. نورالحق علومی وزیر امور داخله روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک با رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که این گونه اظهارات غیر مسئولانه است و باید از آن جلوگیری شود. هرچند آقای علومی در این مورد از شخصی نام نبرد، اما هشدار داد که اگر برای این گونه اظهارات مقامات و یا افراد دیگر اسناد و شواهد در دست نداشته باشند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
آدرسی که اگر دولت باشه و نیروهای امنیتیش باشه و مردم شریف و نجیب افغانستان، باید کمک دهیم که تعمق کنیم که ایره متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروهای امنیتی و دفاعی هست، ارگانهای عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم، و اگر ثابت نکنیم باید از ایره بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
این در حال است که معاون اول ولسی جرگر به روز دوشنبه ادعا کرد که رهبران گروه دولت اسلامی در کابل بود و باش دارند و از سوی شورای امنیت ملی حمایت می شوند، اما شورای امنیت ملی این ادعا را غیر مسئولانه و به دور از واقعیت خوانده است. قبل از این عبدالرسول سیاف، یک تن از رهبران جهادی افغان، نیز ادعای مشابه را مطرح کرده هشدار داد که در برابر نظامی که از مخالفان مسلح حکومت حمایت می کند خیزش هایی را آغاز خواهند کرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت، نیز از وجود جاسوسان در داخل نظام یاد کرده و گفته است که حکومت آنان را شناسایی کرده و به پنجه قانون خواهد سپرد. در این حال قدم شاشهیم، لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت هر مقامی که در مورد این ادعاها که گویا مخالفان مسلح از داخل حکومت حمایت می شوند سندی در دست داشته باشد، با آنان شریک نماید.
اگر در این رابطه کدام اسناد، مدارک، شواهد، دلایل دالبری باشد، قسمی که زندانی ها از تروریست ها پر است و باز هم گنجایش دیگه دارد که تعداد دیگه از کسایی است که در آسیای دشمن او میریزه، باز هم به مراجع عدلی و قضایی توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سپرده شود.
رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که مردم و نیروهای امنیتی افغانستان یک سال پر مشقت را سپری نموده و در همچو شرایط نباید اظهارات غیر مسئولانه صورت گیرد. در این نشست مقامات امنیتی گفتند که نیروهای امنیتی افغان همه روز قربانی میدهند و همچون اظهارات غیر مسئولانه در مورد آنان سبب تضعیف روی این نیروها میگردد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ با تروریسم در این کشور هنوز پایان نیافته و حمایت جامعه جهانی از نیروهای افغان در شرایط کنونی امر لازمی است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی تصمیم اخیر شماری از کشورهای عضو ناتو که ماموریتشان را در افغانستان تمدید کرده اند یک اقدام بجا خواند. در این میان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان با اشاره به شدت جنگ در کشور میگوید که تمدید ماموریت 21 کشور عضو ناتو در افغانستان مؤثر و مهم است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
شدت گرفتن جنگ و گسترش ناامنی در افغانستان متحدین بین المللی این کشور را واداشته است تا به حمایتشان از این کشور ادامه داده و دستاوردهای چند سالهشان را حفظ کنند. وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که جنگ با تروریسم در این کشور تا حالا پایان نیافته و حمایت جامعه جهانی از نیروهای افغان اتمی است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد مؤثریت ادامه حمایت کشورهای عضو ناتو از افغانستان چنین گفت:
مبارزه با تروریسم در افغانستان تا اکنون ختم نشده است و جنگ با تروریسم تنها جنگ این کشور نیست، بلکه جنگ مشترک همه جهان است و این حتما باید با موفقیت برسد. پس حمایت کشورهای جهان از افغانستان بسیار ضروری است که در تقویت نیروهای ما کمک کند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که وزیران دفاع 21 کشور و عضو ناتو که در شمال افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع سهم دارند، روز دوشنبه در جلسه در جرمنی ماموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. این 21 کشور ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان را در ولایات بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان، کندوز، تخار و سرپل به پیش میبرند. اورسولا اون در لین وزیر دفاع جرمنی در این نشست گفت که آنان به تقویت ساختار امنیتی افغانستان به ماموریتشان ادامه میدهند تا پیشرفت‌های قبلیشان در این کشور حفظ و برای گام‌های بعدی سهولت‌ها را از قبل فراهم سازند. در این نشست محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که رویدادهای اخیر در افغانستان بار دیگر نیازمندی این کشور به همکاری‌های جامعه جهانی را واضح ساخته است. در این میان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که تمدید ماموریت 21 کشور عضو ناتو در افغانستان در حال حاضر می‌تواند بسیار مؤثر تمام گردد. خالد پشتون عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از سقوط کندوز افغان‌ها این را احساس کردند که بدون حمایت نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت در کشور ممکن نیست.
یکی از توقعات مردم افغانستان همی بودند که اینا باید افغانستان را تنها نگذارند، چرا ما بعد از سقوط ولایت کندوز این را درک کردیم که به تنهایی بدون قوت‌های هوایی و بعضی مشاورینی که اینا با ما بودن و بردوی ملی بودن، بدون اونا ممکن نیستن که امنیت اینجا تامین شون. چون ما تنها به طالب به جنگ نیستیم، ما به تروریسم بین المللی به جنگ هستیم.
آگاهان امور نظامی میگویند اگر تمدید ماموریت این کشورها در چوکات ناتو واقعا به خاطر تقویت نیروهای افغان در بخش تکنیک محاربوی و استفاده از سلاح‌های پیشرفته و دیگر بخش‌ها باشد، میتواند مؤثر تمام گردد. عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان بدین باور است که رویداد فرانسه نشان داد که تروریسم مرز ندارد و همه کشورهای جهان باید به خاطر مبارزه با این پدیده با افغانستان همکاری کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شماره از سناتوران هشدار می‌دهند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص نسازند، اجازه ورود و افتتاح کار شورای ملی در ماه حوت سال روان را نخواهند داد. این سناتوران در جلسه روز سه‌شنبه تاکید کردند که حکومت با انتخابات پیش رو بازی سیاسی می‌کند، اما اعضای کمیته گزینش می‌گویند که تا دو روز دیگر کار خود را برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز و ممکن تا یک ماه دیگر این کمیسیون ها تقویم انتخاباتی را مشخص سازند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
زمانگیر شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هر روز انتقادها و هشدارها را در برابر حکومت بیشتر می سازد. شماری از اعضای مشوران جرگه مشخص نشدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را علت اصلی بحران ها در کشور می گویند و هشدار می دهند که در دور 17 تقنینی رئیس جمهور اجازه ورود به شورای ملی و افتتاح این دور نخواهند داد. داوود غفاری یکی از این سناتوران در مجلس عمومی روز سه‌شنبه جنبه مشران جرگه در این باره گفت:
دیگه اگر تقویم انتخابات رئیس جمهور اعلان نکنه و گاز دیگه تقریبا یک اداره غیر قانونی میشه و برجود 15 روز فرنسال هم رئیس جمهور به کدوم دلیل میتونه که بیای امر افتا بکنه ولسی جرگه اگر وقت تقویم روشن نباشه؟ این بعد پیگیری شده
قرار بود انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه ثور سال جاری برگزار و دوره کار اعضای کنونی ولسی جرگه در اول سرطان پایان یابد، اما انتخابات ولسی جرگه به زمان مشخص آن برگزار نشد و رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات ولسی جرگه در سال 2016 میلادی برگزار می شود. با این همه اعضای مشوران جرگه ادامه کار این جرگه را پس از اول ماه سرطان خلاف قانون می گویند و هشدار می دهند که در ماه سرطان سال آینده به این مجلس حضور نخواهند یافت. یوسف صدیقی نایب دوم مشران جرگه که روز سه‌شنبه مجلس عمومی این جرگه را رهبری می‌کرد تاکید کرد که رئیس جمهور باید به چالش‌ها در برابر کمیته گزینش پایان دهد تا این کمیته بتواند برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و روشن شدن زمان برگزاری انتخابات کارش را به پیش ببرد.
من فکر می‌کنم بی‌باوری که نسبت به حکومت به میان آمده است روز تا روز افزایش خواهد یافت و این برای حکومت زیان‌آور است و این برای ما پذیرفتنی نیست که اینجا در کرسی‌ها به گونه غیرقانونی به کارمان ادامه دهیم.
اما آنچه کارشکنی و نداشتن اراده برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و مشخص ساختن زمان برگزاری انتخابات گفته شده است، کار کمیته گزینش را که راهگشای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها گفته شده است، نیز زمانگیر ساخته است. سخنگویان حکومت به تماس‌های ما در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از نهادهای ناظر می‌گویند که موضع‌گیری اعضای مشوران جرگه افغانستان در این باره ناوقت است. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که به حیث عضو کمیته گزینش به حکومت معرفی شده می‌گوید که کمیته گزینش تا دو روز دیگر کارش را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی آغاز و تا یک ماه دیگر ممکن تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شود.
نیاز است تقویم انتخابات تهیه شود. به خاطر رسیدن به تقویم بحث اصلی و اساسی تغییر کمیشنرها است که انقریب کمیته گزینش کار خود آغاز میکنه و کمیشنرهای جدید میتونه آغاز خوب برای رفتن به طرف تقویم انتخاباتی باشه. اگر قرار باشه کمیته گزینش کار خود زودتر آغاز کنه، ممکن یک ماه و الی یک ماه کمتر اینا کارشون تکمیل شه و افراد جدید و حیث کمیشنر در نهادهای انتخاباتی معرفی میشه که اونا باز خواب خود داشته باشه.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که همزمان با تمدید کار اعضای ولسی جرگه باید زمان برگزاری انتخابات اعلام شود و نیز برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی گام‌های عملی برداشته شود. این نهادها میگویند که مردم افغانستان دچار یک نوستر درگمی شدند و اگر به ادامه کار شورای ملی مشروعیت داده شود، این موضوع در نظام سیاسی افغانستان به فرهنگ مبدل خواهد شد و احتمال تکرار آن وجود دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی دارد که در ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور با زنان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با زنان افغان نه تنها در جامعه بلکه در ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور نیز برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. قدری یزدان پرست کمیشنر بخش زنان این کمیسیون روز سه‌شنبه در مراسم تلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل گفت برخورد دوگانه و تحقیرآمیز با زنان نیز نوعی از خشونت علیه زنان میباشد. خانم یزدان پرست همچنان گفت همچو برخوردها سبب می‌شود که در صفوف اردو و پلیس ملی جلب و جذب زنان کم رنگ گردد.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور نگاه تقلیل گرایانه و نگاه تمتربیدی نسبت به زن وجود دارد. بلندترین سطح خشونت تحقیرنگری است، تمتربیدی است که با دریغ و درد در حوزه وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله نسبت به زنان وجود دارد و این پوینت باعث شده تا جلب و جذب در صفوف اردوی ملی و پلیس کمتر باشد و ما هم به اهداف و آرزوها و برنامه های خود نرسیم.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این در یک گزارش اداره نظارت از حقوق بشر آمده است که پلیس زن در هنگام اجرای وظیفه با برخی تهدیدها و حتی تجاوز جنسی روبرو هستند. در همین حال شماری از کارمندان زن در وزارت دفاع نیز تایید می‌کنند که آنها هنگام اجرای وظیفه با برخورد دوگانه روبرو هستند. فهیمه و شریفه می‌گویند خشونت علیه زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی روز به روز در حال افزایش بوده و باید جلو آن گرفته شود.
خشونت علیه زن بسیار زیاد است و ما از کل مردم افغانستان خواهش میکنم که خشونت علیه زن را کم کنند. اما چون که من خودم شخصا هستم یک 50 نفر یعنی بیش نیستم. مشکلات های بسیار زیاد ما داریم که
در حال حاضر هم در سطح اردوی ملی خانمای هستند که تحصیل کرده هستند و با مقامات بالا کار میکنند. بنابراین عقل که خانما ظرفیت خود بالا ببره این توانایی را پیدا میکنه که عقل خود بگیره.
در همین حال مقامات وزارت دفاع این مسئله را رد میکند که در ارگانهای امنیتی و دفاعی با زنان برخورد دوگانه صورت میگیرد. افضل‌امان معاون این وزارت که در این نشست حضور داشت گفت هم‌اکنون زنان و دختران در بخش‌های مختلف نهادهای امنیتی و دفاعی کار میکنند.
در اردوی ملی افغانستان خوشبختانه با متناسبی که لازم است فضل خدا در اردو در بخش‌های مختلف و در مسلک‌های مختلف تعداد از خانم‌ها و تعداد از دخترای ما حضور فعال دارند. تعداد از خواهران ما و طبقه اوناس با حرمت و با احترامی که البته همه منصوبین و مردم افغانستان به اونا دارند، اونا مصروف خدمت و تعلیم و تحصیل هستند.
در همین حال قدری یزدان پرست کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از ارگانهای امنیتی و دفاعی میخواهد به جای برخورد دوگانه با زنان باید این ارگانها از کارکردهای آنها ستایش نمایند تا تعداد زنان و دختران در صفوف اردو و پلیس ملی بیشتر گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سقوط طیاره روسی توسط جت‌های ترکی عواقب جدی را برای روابط دو جانبه روسیه و ترکیه در بر خواهد داشت. طیاره‌های F-16 ترکیه قبل از ظهر امروز یک طیاره روسی را در سرحد ترکیه و سوریه سقوط داد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور پوتین در عکس‌العمل به سقوط طیاره جنگی روسی توسط جت‌های ترکی گفته است. ترکیه روسیه را از عقب با چاقو زده است. وی میگوید سقوط امروز طیاره نظامی روسی یک ضربه از عقب از سوی شرکای تروریستان است. من این حادثه را چیز دیگر نامیده نمیتوانم. رسانه های ترکیه گزارش دادند که طیاره روسی از حریم هوایی ترکیه تخطی کرده بود و قبل از آن که سقوط داده شود 10 بار با آن هشدار داده شد، ولی رئیس جمهور پوتین میگوید این طیاره در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفت. وی میگوید طیاره ما در قلمرو سوریه توسط راکت هوا به هوای یک F-16 ترکی سقوط داده شد. پوتین هشدار داد که این رویداد عواقب جدی را برای روابط کشورش با ترکیه در بر خواهد داشت. وی میگوید تراژدی امروز عواقب قابل ملاحظه ای را برای روابط روسیه و ترکیه در قبال خواهد داشت. این بیانات پوتین در عکس العمل به سقوط دادن یک جت جنگی که روسی در خاک سوریه توسط طیاره های ترکی ابراز شده است. از سوی دیگر احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه از سقوط دادن طیاره روسی توسط جت های ترکی دفاع نموده و گفته است بر اساس قوانین بین المللی ترکیه حق دارد در مقابل تخطی ها از حریم هواییش هر اقدام لازم را اتخاذ کند. داوتوغلو گفت ترکیه در دفاع از امنیتش دریغ نخواهد کرد و دفاع از امنیت ترکیه وجیبه حکومت است. خطر آن می رود که این حادثه تنش های بین المللی روی معضله سوریه را بیشتر بسازد، زیرا روسیه حامی کلیدی رژیم بشار الاسد است و ترکیه که عضو نوت تو می باشد از منتقدین سرسخت رژیم اسد است. وزارت دفاع روسیه می گوید دو پیلوت این طیاره کتاپولت کردند ولی سرنوشت آنها معلوم نیست. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یکی از این پیلوت ها از سوی یکی از ملیشه هایی که علیه حکومت اسد می جنگد گرفتار شده است. در یک ویدیویی که با آژانس خبری رویترز فرستاده شده است این پیلوت روسی دیده می شود که شدیداً زخمی است و شور نمی خورد و یکی از این ملیشه ها می گوید پیلوت در گذشته است.
در این حال رئیس جمهور روسیه با رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرده است. رهبر مذهبی ایران در ملاقات دیروزش با رئیس جمهور روسیه نقش منطقوی مسکو را به خصوص در مسئله سوریه مؤثر و سازنده خوانده است. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه پس از گفتگوی دیشب خود با امتای ایرانیش حسن روحانی گفت مسکو و تهران قصد دارند تا همکاری های صنعتیشان را توسعه دهند. ولادیمیر پوتین افزود که روسیه آماده است تا یک قرضه دولتی را به ارزش 5 میلیارد دلار به این هدف به ایران فراهم کند. همزمان با این رسانه های روسی و ایرانی گزارش دادند که این دو کشور در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز برای تعمیق و تحکیم همکاری های مشترکشان 7 سند و یادداشت تفاهم همکاری را امضا کردند. این اسناد در حضور داشت رؤسای جمهور هر دو کشور از سوی مقامات عالی رتبه ایران و روسیه به امضا رسیدند. وزرای خارجه ایران و روسیه سند توافق بین الحکومتی را جهت فراهم آوری تسهیلات ویزا برای کاتگوری های معین ادوای دو کشور نیز امضا کردند. علاوه‌تن وزرای صحت عامه ایران و روسیه یک تفاهم‌نامه دو جانبه را در عرصه صحت عقد نمودند. بر اساس گزارش ایتارتاس روسیه سند یادداشت تفاهم برق‌رسانی بر رای آهن گرمسار اینچی برون را معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس شرکت راه آهن بین‌المللی روسیه امضا نموده که
تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش. خدا